مزګر څلور بجې شوې زموږ خاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې او سات خبرونه کې تر 5 بجو پورې د ژوند رنگونه پروګرام خبريږي چې زه احمد تکل به پکې ستاسو کوربه يم. خو لمړی په مکرې خبرونو ته، د طالبانو حکومت د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخنیوي په رسمي ډول اعتراض کړی دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ پلاوي په دې اړه د وروستي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي افغان پلاوي یادونه وکړه چې پاکستان د سږ کال له مې میاشتې راهیسې نه پرېږدي چې د افغانستان سوداګریز توکي د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري د واګه بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په لاره کې خنډونو دوی ته درانه زیانونه اړولي دي. د اسلامي نړۍ د همغږۍ ټولنې یو پلاوي کابل ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره پر هغو مسایلو خبرې کړي دي چې دوی د مسلمانانو لپاره ارزښتمن بللی دي. پلاوی دا مسالې د دینی علماو ترمنځ متقابل تعامل، د دوی ترمنځ د علمي بحثونو د پیاوړتیا او د مسلمانانو ترمنځ د همغږۍ لپاره مهمې بللی دي. د دغه پلاوی مشر محمد بن عبدالکریم ال عیسا نن تر خپلو لیدنو کتنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ ویډیویي پیغام کې د دې ډول لیدنو کتنو پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې څه باندې شپږ دقیقۍ ویډیویي پیغام کې که څه هم د نجونو د تعلیم مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو وړاندې تر دې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو د تعلیم او تحصیل حق ورکړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وایي دوی به د هوا له لارې غزې ته د مرستې د رسونې په چارو کې برخه واخلي. دا وروسته تر دې چې اسرایلو د جمعې په ورځ وویل اجازه ورکوي چې هیوادونه جګړه ځپلې غزې ته د هوا له لارې خوراکي مواد واچوي. د برتانیا پر صدر اعظم د پارلمان د 221 غړو لخوا فشار دی چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون مخکې ویلي وو چې هیواد به د امنیت شورا د لومړنۍ د چې هیواد به د امنیت شورا د لومړني غربي غړي په توګه په سپتمبر میاشت فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. په غزا کې بشري ناورین روان دی او ملګرو ملتونو ویلي دي چې لوږه تر هرې دروازې پورې رسېدلې ده. د جیش العدل ډلې غړو د ایران سیستان بلوچستان ولایت کې پر یوې محکمې برید کړی چې شپږ تنه یې وژلي او 22 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د عامه اړیکو څانګې نن په زاهدان ښار کې له شوې دغې حملې 2 ساعته وروسته د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپرې کړې. په برید کې د لږ تر لږه دریو برید کوونکو د وژنې راپور هم ورکړل شوی دی. د ایران قضایه قوې دا برید ترهګریز بللی دی. جیش العدل د دې برید مسؤلیت منلی دی. دغه ډله چې ایران او امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني ادعا کوي چې د بلوڅ لږکیو د حقونو د دفاع په خاطر د ایران له حکومت سره جګړه کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 5 ورځني سفر په موخه سکاټلند ته رسېدلی دی. هغه به د یکشنبې په ورځ د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فان دیر لین سره وګوري. هغه له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي کډوال د اروپا د لوی وچې لپاره د وژنې او په وینا یې اروپایي هیوادونو ته په ګډه باید د کډوالو د مخنیوي لپاره کار وشي. د جرمني ډی پی خبري اژانس وایي د سکاټلند په ایدنبرا او ابردین سیمو کې د ډونالډ ټرمپ د سفر پر ضد مظاهرې هم پلان شوې دي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروګرام ته خرغلست. لخوست، بدخشان او نور ولایتونو څخه پورسته یو کې د سیلابونو لکابل خلکو ته د پراخو زیانونو د اوختو خبرونه را رسیدلی دي. په خوست کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویل د دې بارانونو او سیلابونو لکابل په سپیرې ولسوالۍ کې د یو کور چت را پرېوتی چې په نتیجه کې یو تن مړ او 2 ماشومان ټپیان شوي دي. همداراز 3 کسان د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ځایی اوسیدونکو د سیلابونو له اوبو را ایستلی چې د دوی په وینا یو یې ټپي وو او 2 نور مړه شوي وو.
همدارس د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې سیمایزو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل چې سیلابونو د زمری په لومړۍ نیټه خلکو ته ډیر زیانونه اړولې دي. په بدخشان کې هم تقریبا ورته کیسه وه. د سیلابونو خلکو ته نه یوازې د سر او مال زیانونه اړولي، بلکې نورې برخې لکه تاسیسات او د ژوند ژواک سرچینې هم له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا څو ورځې مخکې وویل چې ډیر خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې له سیلابونو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې شوي، د څښاک د اوبو سرچینې له منځه تللي او د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پیښ دي. په نننۍ خپرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې که د سیلابونو د راوتلو په صورت کې حکومتونه او مرستندوی ټولنې خلکو ته مرستې نشي رسولی، نو خلک په خپله څنګه له یو بل سره مرسته کولی شي څو د سیلابونو زیانونه راکم کړي. په خپرونه کې زموږ میلمه د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم معیار دی چې زما او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واتساپ د شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 څلور سوه شل اووه سوه درویشت صفر صفر اته یو سلو یولس. شمیره بیا تکراروم 00 څلور سوه شل اووه دوه درې صفر صفر اته یو یو یو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د خبرونې میلمه خبرو ته راوبولم، ستاسو پام د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه د ازادۍ راډیو د یو راپور اوریدو ته اړوم.
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی، پرون رئیس در زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي چې د چهارشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنجشنبې په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسیدلې.
بل ورځ راغلی وي خالته دم زیان نه و، خو پرون رئیس بخي زیات زیان واخلې. که د تا ووایم صرف ماته یو 15 لکه زیان واخلې چې زمکه رانه خرابه کړې ده. نه هیڅ مرسته نه ده راغلې، پرون راسه دا غر نه شوی ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربست د سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پخې رامنځته شوې دي. چې په سپیره ولسوالۍ کې ده یو کور چت غورځېدلی دی، یو له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخې څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لورې نیول شوي دي چې دوه کسانو خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمیزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی وایان زبیولا امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست له نړیوالو مرستندوی ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابای مفیش دیروز در ولسوالی کوفاب پرواز یا سرازی شده بود که
کوفاب درواز ولسوالی که ویجاړون که سیلابون نراوتلی چه دیر مالی زیانون ای اراولی دی، خو مرگ جوبل این نلری. خلکو تا دیر مالی زیانون اوختل لکه باغونا کرنیزمکه او اوبو کشنی باندونا چه پا کلیو که جور شوی و ویجار شوی. پا طولنی زول یعنی پا طولکی په کوفا ولسوالۍ کې 100 زیربناوې ویجاړ شوې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان 2 ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان 3 ورځې وړاندې هم په خپله اکسپانه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیزه ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویو مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهه ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپله ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه په دې راپور کې جزئیات مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، خبرونه پیلو. د خبرونې میلمه ښاغلی معیار ته زه ښه راغلاست وایم. معیار صاحب، کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوي، مهرباني وکړئ چې بیا زه ستاسو نه پوښتنې لرم.
ډېره مننه تاسو ته. تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې اله چې په بحث کې موږ داسې معلومات وړاندې کړو چې دوی دپاره ګټور وي، او په دې اله چې دغه طبیعي پېښې په افغانستان کې کمې شي او زیانونه یې کم شي. مننه
له تاسو نه. هم مننه معیار صاحب. په سیلابونو کې عموما د ښارونو د کلیو کوم تاسیسات ډېر زیانمنېږي، چې یعنی داسې زیانمنېږي چې له کاره یې باسي یا له راتلونکو استفادې نه د خلکو یې باسي؟
ډېره مننه. اول خو باید دا ویم چې اوسني سیلابونه چې مثلا په اوړي کې پېښېږي دته موسمي سیلابونه وي، یا دا ډېر شانی او شدید سیلابونه وي چې د اورښت څخه رامنځته کېږي او په کلیوالو سیمو کې تر ډېره کرنیزې سیمې اغېزمنې وي، ځکه چې هلته فصلونه او نور محصولات یا باغونه حیوانات د اوس وخت د حاصل په وخت کې وي، او کله چې سیلابونه راشي نو هغه راځي چې د سیلونو د اوبو لاندې کېږي، هغه زیانمنېږي. او که چیرې مثلا کوم کانالونه یا پلچکونه نور تاسیسات د اوبو لګونې په سیمه کې موجود وي، هغه د خاورو نه ډکوي او یا زیان ورته اړوي. خو د لدې څخه علاوه په سیلابونه په ښارونو کې رهایشي کورونو ته ډېر زیانونه اړوي، ځکه هلته تراکم د کورونو ډېر زیات وي او اغېزې یې لوړې وي نسبتا د اطرافو سیمو ته. په اطرافو سیمو کې کورونه یا دا چې لری لری وي یا په لوړو ځایو کې وي، یا د اقل هغه ابتدایي تدابیر د سیلونو څخه د ژغورنې لپاره ورته مهیا وي برعکس د ښارونو. د دې څخه علاوه په ښارونو کې په تجارتي برخو باندې هم خپل اغېزې اچوي، چې لاغې څخه دوکانونه او فابریکې که چېرته موجودې وي او نورې برخې اغېزمنې وي، او همدارنګه د پلچک سړکونه پاخه، او همدارنګه نور تاسیسات چې د اوبو پر مسیر په اوږدو کې جوړ شوي وي هغه اغېزمنې وي. خو یو شی باید ووایم چې اوس که چېرته مثلا وروسته له دې دا رقم تاسیسات جوړېږي، نو سپارښتنه ورته د متخصصین له خوا داده چې دغه تاسیسات د اقلیمي بدلون د اغیزو او د هغو د عواقبو په پام کې نیولو سره جوړ شي. مثلا په خوا به که چېرته کوم ودانیزې چارې ترسره کېدې، هلته به د سیلاب او د نورو د اوبو د اغیزو او په دې توګه د خطر د زیاد زیانونو هغه نقشې نه وي. اوس دغه نقشې شته په افغانستان کې، خوشبختانه دغه نقشې جوړې شوي دي. نو که چېرته د دغه نقشو په پام کې نیولو سره دا رقم تاسیسات جوړ شي، یا که هغه پول وي، د هغه آباد باید صنعت د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله لوړ جوړ شي تر څو به په مناسب ډول تیر شي، که هغه نور سړکونه یا نور څه وي هغه باید د اوسه لوړ شي یا ودانۍ کې وي، یا حداقل په دغه سیمو کې جوړ شي چې هلته د سیلاب د راتلو خطر لږ وي، ځکه هغه د خطر سیمې له مخکې معلومه شوي دي. نو په دغه توګه سره کېدای شي هغه ودانۍ یا غزیانونه چې د راتلونکي په راتلونکي کې لږ شي. خو ستونزه دا ده چې اوس په افغانستان کې د هر څه چې موږ لرو دغه هم باید د سیلابونو د خطر څخه وژغورو، او د دې لپاره هم ځینې اقدامات شته چې د هغه په پام کې نیولو سره کولی شو موږ خپله
په دې اقداماتو باندې حتما خبرې کوو. په ښارونو کې هم د زیانونو د کمولو لپاره په دې مسله هم خبرې کوو، په کلیو کې هم په همدې مسله باندې تمرکز کوو. خو مخکې د دې تاسیساتو مسله باندې که لږ نور ولاړ شو پوه شو، له تاسو جزئیات واورو. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې موږ د جغرافیه په کتابونو کې په مکتبونو کې لوستي وو، مثلا د هالند پلازمینه امستردام دا تقریبا د اوبو نه په ټیټه سطحه کې جوړ شوی دی. ډیر نور هیوادونه هم شته، مثلا په ایتالیا کې د وینس ښار د نور ښارونو کې د اوبو سطح ډیره لوړه ده، یعنی ښارونه ځینې وخت البته هلته هم سیلابونه راځي، مګر داسې مرګونی اثرات چې په افغانستان کې لري په هغو هیوادونو کې نه پیښوي. د دې علت فرق په تاسیساتو کې دی، فرق په چاپیریال او هوا او دې مسایلو کې دی، او که حکومتونو دولتونو هلته کار کړی، یعنی توپیر یې په څه کې دی؟
دوه توپیرونه یې ډېر عمده دي. یو دا چې د خلکو هغه پوهاوی د افغانستان پرتله توپیر لري، او همدارنګه هغه زیربنا چې هلته ورته جوړه ده هغه د افغانستان پرتله توپیر لري. که موږ ورته وکړو بهر کې طبعا سیلونه پیښیږي، خو زیان یې لږ. یو دا چې د هغه د مدیریت دپاره د تم کولو دپاره یو بشته، او خلک دوام پر وخت باندې اقدامات کوي او د هغه د زیانونو څخه ځان ژغوري. خو په افغانستان کې متاسفانه موږ دواړه برخو کې ضعیف یاستو. یو دا چې د عامه پوهاوی د دې په هکله لږ دی، او یو دا چې زیربنا د افغانستان د سیل د اوبو د کنټرول دپاره لږ جوړه شوې ده یا نشته. نو دغه دوه علتونه دي چې د تلفاتو کچه زیاته کړي. که موږ ورته وګورو، مثلا په د سیل لپاره دا ویل کېږي چې د نیم متر که چېرته مثلا اوبه وي هغه کې باید څوک موټر ونه چلوي. خو موږ وینو چې بعضې وخت خلک د عجلې دپاره یا د بل دپاره موټر په د یو سیل په اوبه ورګډ کې ویډیوګانې هم لیدلې دي، او بالاخره هغه موټر هم سره د سړي سره اوبه ایسي. نو دا په خپله د هغه کس د ذهنیت باندې اړه لري چې هغه باید پوه شي چې په دغه رقم شرایطو کې خپل ځان او موټر او مالی سرچینې په خطر کې وانه شوي. یا دا چې مثلا د سیل پر مهال باندې د سیندونو د هغه مسیرونو چې د سیل یې راتلو امکان شته د هغه نه لرې اوسي، یا خپل کورونه شی چې جوړوي د هغه د دغه سرچینو څخه لرې جوړ کړي. یا هم که چېرته هغه نورو برخو ته وګورو، حکومتونو یې داسې چارې ترسره کړي دي چې تر څو یا د سیل اوبه تم شي یا په هغه مسیر تسیخ شي چې هغه په مسون ډول لاندې خواته انتقال کړي. نو دغه توپیرونه دي چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه د منابعو د کمبود له کبله چې هغه لږوالی د دې لامل شوی چې خلکو ته کافي ونه رسیږي، نو هغه د دغه ډول اقدامات یا د سیل د مخنیوي دپاره حداقل په اقداماتو باندې نه مصرفیږي. نو په دې خاطر باندې وروسته موږ وینو چې هغه څه چې موږ لرو هغه هم د لاسه ورو ورو ضایع کېږي.
مایار صاحب، یو بل مثال بنگلادش دی. بنگلادش کې هم تر څو کاله مخکې پورې د سیلابونو له کبله تلفات زیاتو. البته د افغانستان او د بنگلادش ډیر توپیر هم شته، ځکه چې افغانستان ډیر په لوړه دی، مګر بنگلادش په ډیرو برخو کې د اوبو له د بحر یا د سمندر له سطحې نه ټیټ دی، او ځکه اکثرا به په د سیندونو د اوبو سطح لوړېدله او تلفات به یاړول. البته ځینې تلفات تروسه پورې هم شته، زیانونه تروسه هم شته. بنگلادش هم د افغانستان په څیر فقیر هیواد دی، مګر د سیخکاری چې دوی په دې برخه کې ځینې اقدامات ترسره کړل چې نه پوهیږم دوی به نور پلونه جوړ کړي، بندونه به یې جوړ کړي. دوی څه کړي دي چې دغه تلفات یا مالی زیانونه او انساني تلفات یې راکم کړل؟
د انساني تلفاتو د کنټرول لپاره تر ټولو مهم څه د وړاندوینې سیستم دی. که موږ ورته وګورو، بنگلادش د اوبو د مانیټورینګ یا د څارنې ډېر ښه سیستم په خپله هم درلود، یو ډیټا هم راټوله کړې وه، او دغه ډیټا یې بیا ګوګل سره هم شریکه کړه. ګوګل هم چې کله خپل د سیلابونو د وړاندوینې سیستم جوړوه، او هغه داسې سیستم دی چې مثلا په یوه ساحه کې سیل راځي، په موبایل کې یو کس ته مسیج ورځي چې دغه په خطر کې دی او که نه دی. نو دا سیستم هم اول په هند او بنگلادش کې امتحاني ډول تطبیق شو. نو د ما په اند باندې بنگلادش په دغه چاره باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې وي، او اوس به طبعا د همدغه د مخنیوي د الارم وارنینګ سیستم د کبله د انساني تلفاتو کچه کمه کړې. خو اقتصادي تلفاتو د مخنیوي دپاره اوس مثلا که چېرته زیربنا جوړوي، نو دغه دپاره باید انحرافي اقدام ودانی دیوالونه یا نور څه جوړ شي تر څو هغه اوبه دغه ودانۍ څخه بلې خواته انحراف کړي، یا مثلا په پورته برخه کې زیرمه کړي او هغه مسئول پاتې شي. نو د اقتصادي اقداماتو لپاره اړینه ده چې ځینې نور وقایوي تدابیر په پام کې ونیول شي. مثلا که موږ یو کور په افغانستان کې په نظر کې ونیسو، او داسې فکر وکړو چې سبا ته سیل دی، نو که موږ دغه کورنۍ زړی خبر کړو، دوی به د دغه کور څخه ووځي، او په دې توګه به بشري تلفات کم شي. خو کور هلته د پات شو او هغه کوم اقتصادي ځان چې تیل اړوي هغه کولای شي واړوي. نو دغه اقتصادي ځان د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې اوبه په مسون ډول لاندې خواته انتقال شي، او د دې لپاره باید یا کانال پاک شي یا باید کانال جوړ شي یا باید اوبه بلې خواته منحرف شي یا باید په هغه پورتنۍ برخه کې د کوچنیو بندونو په مرسته وساتل شي یا مثلا ونې کېښودل شي تر څو دغه د سیلاب د تلفاتو کچه راټیټه کړي. په دغه توګه موږ کولی شو اقتصادي زیان هم کم کړو، خو د ارلی وارنینګ یا د مخنیوي د سیل خبرداری سیستم چې دی دا ډېر مهم دی د بشري تلفاتو لپاره، او دا کولی شي په دغې برخه کې ډېر مؤثر تمام شي. موږ خپله د ګوګل د دغه ټیم سره اړیکه نیولې وه، موږ خپله دغه ارقام د افغانستان هم ورسره شریک کړ، خو متاسفانه د سیاسي وضعیت په رامنځته کېدو له کبله ګوګل تر اوسه د افغانستان تر پوښښ لاندې نه دی راوستی، او د افغانستان ګاونډیان مثلا پاکستان او تاجکستان دغه هیوادونه تر پوښښ لاندې راغلي په دغه سیستم کې.
بله مایر صاحب، وړاندې په خبرونه کې به بیا له تاسو نه دا هم واورو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې خلک نه وزي د سیلابونو پر مهال په کور کې پاتې کیږي، او حتی که ورته وم وایاست چې وزي په کور کې پاتې کیږي، بیا به زه له تاسو نه وپوښتم چې آیا که یو نارینه یو ښځه یا ماشومان په کور کې پاتې شي او د سیلابونو په وخت له کوره ونه وزي، نو دوی د سیل مخه نیولی شي، نتیجه د زیانونو بدلولی شي؟ دې ته به لطفا وروسته تاسو جواب ووایئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه زنګ وهي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې وکړئ.
ډېره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته، ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. ستړي مو سي، زه عبدالنافع افغان یم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ په موضوع باندې لنډ نظر سره شریکه ماغه دا چې کتر ډېر حد پرې کومره وګورو دلته په هلمند کې، خو چې کوم ځانونه کله چې سلابونه راځي، کوم ځانونه چې خلکو ته اوړي، تر ډېره حد پرې ولسوالۍ وګورو ته اوړي، هغه دغه خبره داسې ده چې مثلا کوم وګورو که په نوزاد حاکی وي، دا واشیر الحمدلله د ندالی په ساحه کې وي، مثلا د شاول مانده دی، په دې مانده کې که وس په خاده دی مونده دی مانده، هغه بر چې کوم د وب کوم لار چې هغه تقریبا یو کیلومتر یا یو نیم کیلومتر بر د دې مانده دا وس پاغه کې پاکات 100 متر پر ځای پر ځای پر ځای باندې نیم 100 متر ګرځي کې پاتې نور هغه څه کټول کړل سوي دا مثلا پاغه کې ځای نسته چې او به تیرې سي کله چې بیا سي لاب راځي دا ځکه کورونه وړل کیږي یا خلکو ته ځان اوړي کله چې دیم ځکه کړلې یم ځکه وبښته جوړې کړې وي نو دا کوم کښ دې کوم کروندا شې دا کړلې وي هم هغه کروندا ټول وب دغه کتابای کې کورونه ونړوي بیا نو دوی د مرستو غوښتنه کوي په اول سر کې دی په خپل دا فکر نه وي که زه هم دوی کښ په دې مندونه کې د وب هغه لار کې دوی کوي چې هغه د وب لار ده کو بای کښ دی وکړي خو دغه نه کوي کورونه دې دوی ته نه جوړوي چې هغه اکثر وخت د د د د ډیر کسانو تمر جوب لا وشته وي غزاني ازاني ځان څه خو بده دغه چې بچ بچ که دغه 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 ورته واوړي معلی ځان خو دغه دغه نه کی پروا نه کوي تر دې حد پر چې کوم توانونه په افغانستان کې سلابونه رسوي هغه زمش په خپل لاس باندې ده تر دې حد پر نه دی نه نو حکومت مسولیت پیدا کی او نه هم د موسسات مسولیت در دې حد پر د اصل خپل مسولیت شه دا د د حکومت لار چې چالت دوی دغه دغه ځای نه جوړ نه کی اول ته دوی دغه ځای کې دوی په خپل ځان وژغوري.
افغان صاحب، را سره اوسه پښتنه بده هم وورو، خو کرته وای اصلت فن چې په دغه سیمو کې چې تاسو یادونه کوي د هلمند ځینې سیمې تاسو یاد کړی، په دې ځایونو کې تاسو داسې خلک یا داسې کورنۍ پیژنې چې یو ځلې کورونه یم ځکه چې اوبوته نږدې جوړې کړې دي دا سیلاب وړي وي او بیا مثلا بل کال بیا هغه تکرار شوی، دریم کال بیا داسې تکرار شوی وي، یا د ورور کور سیل وړی وي یا همدې ته نږدې نور کورونه سیل وړي وي، داسې تجربې تاسو لرئ؟ لیدلې مو دي؟ د سترګو لیدلی حال مو راته ووایاست.
ډېره مننه. بالکل، دا چې دغه زموږ د کوره څخه تقریبا په 100 متره کې یا په 200 متره کې همدغه پیښه دا تیر کال وسوله، کله چې دیم ځکه کرلې وه د مانده په مابینځ کې، یعنی مثلا دغه مانده برچ په هغه وخت کې و چې دغه د اوبو لاره واغه بیخي ډېره وه، تقریبا یو کیلومتر کېدله، کله چې دوی راولاړ شو دیم ځکه د همځکه وکړله جوړه کړل دغه هم دا تیر کال په ژمي کې سیلاب کله راغلی د همځکه اوبه ویوړله چې کله سیلاب ماشي مانده تیسونه هغه وبه چې کله ماشي د سیلاب وبه تیر سلغه سړي بیرته دغه دغه ټکټره وسراج ته غمزه کې بیرته وکړل مثلا بیرته جوړ کړ غنم کوي وړي واغه فصل کوتی وس د ګرمۍ په فصل کې بیا دا وس فصل چې بیا کون په دې کې بیا د ماندم زکه چې دا مثلا د شلاب لار چې دا الته کښ نه کوي واځي د ژمي کښ کور کېږي تیر کال هغه بل کال هم دغه سن وصول دغه مرته کورو پر ته باندې دغه د شاول مند چې کوم دغه دا به ډیره پراخه صحه مخې دروده اوس امه ځای ځای د دومره کم سوي چې به تر 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 50 متر پر رسیدلی یعنی ګرڅک دغه دغه د ماند د وبو مخ چې ګرڅک 50 متر ته سوي دي د شاول دکانو شا چې وسو ګر به ډیره کم صحه لري تیر کال مو بو ډیرم زکی وی وړل د ډیر خلک شوی وي هغه بل کال هم یو چې کله دغه وبو سیلاب تیر چې بیا تا خلک راولار چې مصرف پر باندې وکړي اساسی شکل باندې جوړ کې خو هم دا امکان نه لري چې کله اوبر ډیر شي هغه دې پاتاسې موږ تاسو لیدلې چې ډیر ځایونه پاخه پاخه ځایونه اوبور ته ځان اړولې دي مالی ځان اړولې دي ځان اړولې دي خو تر دې حد پورې زموږ افغانان فکر داسې جوړ دی چار سړی په خپل فکر باندې کار کوي دا نه کوي دا یو چا مشورې ته نه ګوري
کوم
عامه په هوا کې
افغان صاحب تاسو په خپل هم ځکه لري کور لري د خطر په ځایونو کې چې مثلا هغه ځایونو چې د خطر لګوښ سره مخامخ دي هلته ځکه یا کور لري
بله و از مشک پلم زکه چکم د شاول د ماند سر د کاش چې وس تاسو ته ما تصویرون د زړه څه چلدلې موای زمون زکه د ترام تر ماند په رسیدلې د خمر داسې کړي د زمون زکه کم وجده چې ماند تر رسیدلې د دلته موږ ورته توتان نادان شان ور اچولې هغه دې لپاره چې د ماند نور زمزک خاطر راپورته نسی هغه د ماند مخه چې زمون زمزکو ته سر او ختم خلق بند کړي د پایته بند کړي کله چې زمون برابر ته د غوبر رسیدي د زمون زمزکه برابر زمون خو هم پاز د پرابلې وړ د ماند باندې بازار دې د الله بازار په نامه دې دغه ځای پراخه پات دې د ماند ده زموږ ته کله چې سره خاطر سم د ډیرو خلکو مزګو بلند کې چې کله پاید تیر سم ډیرو د ډیرو خلکو مزګو بلند کې او اما مش خپل مش او یو زموږ بل کې والي چې هغه سکړې دې چې دغه ماند په غاړه کې مو ورته نه یام ورچولې دې او شنګزي او دغه ترڅنګ تاسو ورته ورچولې دې چې کله وبره دې دلته مرګیش نه سوي دې دلته د درخت ولاړې دې زمزکه خواته وبنه راپورته کې چې دغه زمزکه د د د د د وبو د وړاندې ازمش کښ په امان باندې وي خو نور خلکو دغه شش کاله ما فلمداري هم وکړه د شاید په برګس په پنه ما پورته کړی د پورتا په کې ما پورته کړی دې چې د مخفل خبري وسره کړی دې زه خپل په صحیح کې ومه د تیر کال تقریبا چې دوه درې کسان نور مشرانم را سره دې چې وسمه فلمداري وغه د وبو کوم ځان چې دغه وس هم پر نت باندې پیدا کیږي خو هم ازمش خلک داسې دي تر چې کله ورته وردم ورته ښه خبره کوي هغه دوی دا دغه دا فکر کوي چې دا د خپل ځان لپاره وایي دا فکر نه کوي دا زما د اولادو لپاره زما لپاره نو په ځان باندې تمامېږي په دې حد پورې سره په خپل ګټه باندې پسې دي د بل مسلمان یا د بل هم پیاد
مننه افغان صاحب مخکې لدی چې بیا په وخت در کوچ تاسو کله مایر صاحب نه سوال لري هغه هم سوال وکوي خو ورستای ځل سیلاب تاسو په سیمه کې څه وخت راغلی
ډیر زیاته مننه ورستای ځل سیلاب تقریبا د پداتیر سپرلی کې راغلی په تیر سپرلی کې زمرد د کوروس تقریبا لشت سارته یو موټر هم الته دغه کې دغه اړولې و به اړولې و تقریبا درې کسان کسو هم و به وړي و خو هغه خوشبخت نه و به و اجبرت حکومت غوړلې و حکومت ورته جر رسیدګي کړه و خو دغه ورسته په دغه ګرمۍ کې شکل دغه سپرلی تیر سوې دی بیا سیل نه راغلی خو په ژمي کې مثلا یو په ژمي کې راغلی او په دغه سپرلی کې راغلی دی
اوس له مایر صاحب نه سوال لري
ډیره زیاته مننه د مایار صاحب سمې سوال دغه دی چې کوم سیلابونه چې راځي مثلا د هلمند په سیمه کې د نوزاد په سیمه کې تر ډیره حد پرې موږ په خبرونو کې وینو یا اورو چې دلته بندونه ترلاسه شوی دی خو هغه که دغه سیمه خلک راشي یا زموږ قربان مثلا زموږ پښتنه ورسره خو هلته چې هلته هغه بندونه نه وي په څه ترتیب باندې کېدلای شي حکومت وزمر حکومت آیا دغه توانه لري چې مثلا د نوزاد سیمه ډیر داش ځایونه لري چې انته بندنه په ډیر اساني سره تړل کیږي او دغه ترڅنګ په واشي کې دغه ترڅنګ د شاول مندم تقریبا تر څه حدا پر داش کې دلته د مند او مت سره وو ځونه توانه دا ری وی چې دغه بندنه وته د ولس لپاره دغه وبګرته کوم څه چې ګور د مساکلا او د نوزاد وو وس به کې وچی دي پسله کې تقریبا اته به ساده کورنۍ وس د نوزاد ورسالې سره غلي مثلا ندانی سره غلي ناوی سره غلي او د لمن نور سیمه سره غلي تقریبا تر دې حد پورې اته به ساده نیو ساده وس د نوزاد ورسالې مسکره ده وس تور پاته دي یعنی الته که څه هم سلابونه وس سلابونه خوراج خوغه او بداسې دي چې دغه دی موقت دي یعنی چې کله کدا وس باران وس هغه به تیر شي نور نه پاتې شي بندونه راشي نه ستل
وشو مننه لته سن ډیره زیاته عبد النافع افغان صاحب چې له هلمند